رحمتو سه قدر منار اوردن کو زما سلامونه ومنه اته بجی شو د دې سات په خبرونه کې اوري د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د کابل پرونی حمله خندلې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر د کابل د حمله په خبرګون کې د طالبانو او د هغو د ملاتړ کوونکو پر ضد د قاطع عمل غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د کابل د خونړۍ حملې له عاملانو سره باید حساب وشي او د فرا نوي والي ژمنه وکړه چې د خیالي پولیسو مسله به حل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ترامپ پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه دا کارغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بې ګناه ملکي وګړي پکې وژل شوي او لسګونه کسان ټپیان شوي غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي. د امریکا د ولسمشر په اعلامیه کې راغلي، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن وایي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیلرسن په قول په یو بیان کې ویلي، د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. تیلرسن د کابل پرونی حمله له وحشته ډکه بللې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د تیلرسن له قوله لیکل شوي، پر ملکي وګړو د حملې لپاره له امبولانس کار اخیستل د افغانانو او ټولو هغو خلکو په وړاندې چې د سولې ټینګولو هڅې کوي غیر انساني بې پروایي څرګندوي. دا کار د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي تادامو چې یاماماتو ویلي، په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او ترسره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پڼه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر اساس په حمله کې له داسې موټره کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې لګېدلې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکو د تلاشۍ له پوستو د تیرېدو لپاره چاودیدونکي مواد په یوه امبولانس موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فران نوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون شنبه خبریالانو ته وویل،
د فراه ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
د ازادي راډیو خبریال وایي، د فرا خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له امله اندېښنه لري. د فرا نوی امنیت قمندان د خلکو د زیات اعتراض او د والي تر استعفا وروسته په دنده وګمارل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چک جمهوریت ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کوونکی کاندید میلوش زیمن بریالی شو. په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12مه او 14مه نیټه ترسره شو. په لومړي پړاو کې میلوش زیمن 8.6 او د هغه سیال کاندید یژی دراهوش 6.6 فیصد رای خپلې کړې وې او ټاکنې دوهم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او شنبې په ورځو د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې رای ورکړې. د انتخاباتو کمیسیون پرون شنبه اعلان وکړ چې میلوش زیمن په دوهم دور کې 5.6 رای ګټلې او د جمهوري ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه. هر کال د جنوري په 28مه د 6 میلیونه یهودانو او میلیونونو نور انسانانو د یادولو مراسم ترسره کیږي چې د 1933 او 1945 میلادي کلونو ترمنځ د جرمني د نازی رژیم عسکرو ووژل. یو شمېر کسان چې هغه مهال ژوندي پاتې شوي وو پرون شنبه د پولنډ په جنوبي سیمه اوشویتس کې د نازیانو د ډله ییزې وژنې په کمپ کې راغونډ شوي ول. هغو نړیوالو مشرانو چې پرون په اوشویتس کې مراسمو ته ورغلي وو ټینګار وکړ چې د نازیانو له لورې د یوه نسل وژلو هڅه باید د نړیوالو لپاره د خبرداري ډکه پیښه پاتې شي. د ازاري راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اوري. 8 بجې او 6 دقیقې شوې. نړیوالو د کابل پرونی حمله وغندله او په برید کې له امبولانس څخه کار اخیستنې د ټولو قوانینو خلاف وبلله.
دغه امبولانس د جمهوریت شفخانې په انګړ یا په پارکینګ کې و. د دې ځینه دغه امبولانس حرکت
د دې پیښې په اړه د راپورونو ترڅنګ اورې. په کونړ کې ځینې ښځې وایي د نورو د هدفونو لپاره په جګړه کې د افغانانو وینې بهیشي.
دا روان څلوخ کولو کې جنگ دی او جنگ دی. د بچی سرپرسته پاتې شوې دي، خويندې کندې شوې دي، میندې بوري شوې دي.
د خوست والی وایي شایي د ولایت وارداتي برېښنا تر ټاکلي وخت یو څه په ځنډ ورسیږي.
سره د دې چې پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي، ولې چې فکر کوم د پروژې په اوایلو کې یو لړ اجتماعي ستونزې په دې مسیر د لارې کې موجوده وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دو اونیس پروگرامونه لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل، نړیوالو د کابل پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې تر پرون ناوخته پورې د تلفاتو شمیر 15 نیوی تنه شدل شوی او دغه راز په دې پیښه کې د عامه روغتیا د وزارت په اساس یو سلو 850 تنه وژل شوی وو. مخکې تر دې چې د دې پیښې په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو، لومړی له اجمل تورمان څخه اورو چې نن سهار وختي د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلی دي او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15 کسان وژل شوي دي په دغه پرونی برید کې او تقریبا 1850 نور ټپیان شوي دي. ما چې د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت له ویان وېد مجو سره خبرې وکړې، هغه ته ویل چې نن به د ورځې په جریان کې ورستي ارقام له رسنۍ او خلکو سره شریک شي. بل شک چې په دې کې به بدلون راغلی وي. زه سهار وختي چې کله ولاړم د پیښې ځای ته، هلته لا هم امنیتي مسؤلین ولاړ ول، سیمه کلا بند وه او د پیښې ځای ته څوک نه پرېښودل کېدل. تر هغې وروسته ایمرجنسي روغتون ته راغلم. هلته مې کسان د ننه ما ته اجازه را نه کړه د ننوتلو، ولې بهر هغه د ټپیانو کم د کورنۍ غړي چې ولاړ ول هغوی سره مې خبرې وکړې. تر هغې وروسته وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، ټپیان مې نږدې نه ولیدل، د روغتیایي مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. دا ټولې خبرې ما را غونډې کړې دي، دا به د خپلو اوریدونکو سره یو ځای واورو.
اسمه بشیر احمد است، وظیفه ما تاکسیوان هستم. در مستاه نزدیک انتحاری دیگه، نزدیک به وزارت داخله، همطور در مستاه ما زخمی شدم.
نام گلپرا است، کمپیوتر پروشی ما. ما در پورتل که ناسم، ما دوری خوڑه لسه یا او دم درست هم حتی پا زامن پوی ناسم بیاسه کتا می اسپتال که پروتو ما.
وحید الله ولسمالم د ننګرهار ولایت څخه. ولا زمنګ تر دې او پرون ما خام راغلی استو، ته دا دمه چې سر شپږ بجې دي او ولاړ استو، خو اجازه نه راکول کیږي. وای چې آی سی یو کې دی، اجازه نشته ورته. چارګان سوق په سرک پراته په وازان او سوق په لارو کې او سوق خوب
میاګ نه فرفال چوشه. دغه پرسه د امبولانس مې هم مې ورته غتره. اسم دکتر رولای سکندری است، یکی از دکترای جراحی شفاخانه وزیر اکبر خان. اکثر ملکیستن، اکثر اینجا ارده زخمی کارده شدن بیشترشان ملکیست، خانوما و اطفالم شامل از این حادثه اولاق بودن.
نو څاروان سه بل شکه چې په ارقامو کې به تغییر راغلی، ځکه تاسو چې په دا خبرو کې واورېدل د یو کس چې وی ول چې بیګا یو کس د ژور ټپون له امله مړ شو، هغه هم د ایمرجنسی روغتون یو ساتونکو. نو دغه شان ما چې د سیم پیخ په ځای کې لامنیتی مسولین سره خبرې وکړې، هغه د موضوع اساسیت ته پام سره نه خپل نوم ویلو او نه هم غږ راکړو. هغه ویل چې دوه کس امنیتی مسولین بیخي ورک دي، نه په وژل شو کېشته او نه په ټپیانو کې. نو دا به د ورځ په جریان کې چې د افغانستان امروختیا وزارت کم رسنوي سره معلومات شریک کړي، وبلیدل شي چې څومره تغییرات راغلي دي په مرګ ژوبل کې.
ډېره مننه اجمل تورمن او کورودن تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، بیا به هم د دې پېښې په باب تاسو ته تازه معلومات درکو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د کابل د دې پېښې په باب د نړیوالو د خبرګونونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیوزیلند ویلی دی چې په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو تبه چې کابل ته په سفر تللی و وژل شوی دی. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې په وړاندې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لورې غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وویل، په یوه ځانګړي پیغام کې ویلي دي چې پر نړیوالو ژغ کوي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد قاطع عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ورته څرګندونې کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ملګری دی، او د پاریز ښار په کابل کې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ د څرګندولو لپاره د ایفل برج ګروپونه هم مړه کړي دي. همداراز په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی هم د حمله په کلکه غندلې ده. فرشته جلالزید د حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، زه په کابل کې کرغړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوې کوي. په کابل کې د پرونی حملې په اړه د امریکا د جمهور رئیس په بیان کې راغلي، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. په بیان کې په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون په کابل کې د حملې په اړه ورته څرګندونې کړې دي. ریکس ټیلرسن ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي. ټیلرسن په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې امریکا په کلکه د افغانانو د هڅو ملاتړ ته ولاړ ده چې په خپل هیواد کې سوله، امنیت او ثبات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د ټیلرسن په حواله لیکل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې زغم نشي کېدلی چې د تروریستانو ملاتړ کوي یا پناه ځایونه ورته برابروي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یو امبولانس موټره کار اخیستی و. په کابل کې پرونی حمله کې 59 تنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. ویل کېږي چې د مړو شمېر شایي لوړ شي. د امریکا حکومت تیرونی د کابل ښار پر انټرکانټیننټال هوټل تر وسلوالي حملې وروسته پر پاکستان ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو مشران فورا ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. د امریکا حکومت همداراز د حقانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل چې د طالبانو د رژیم د مرکزي بانک رئیس عبدالصمد ثانی هم پکې شامل و. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې مستقیما په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت ته اشاره وکړه. وی ویل
چې فشارهای نظامي در بالای طالبا و گروپ های دیگه
پدی که شک نسته چی څومره چی پوځي فشار زیاتیږي د جګړې ډګر بلا تودیږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د تروریستانو پلویان او یو شمېر تروریستي ګروپونه به داسې خبرګونونه څرګند کړي خو هغوی به بالاخره ناکام سي. خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر وېبپاڼه لیکل شوي چې موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغېزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو. پرونی حمله د صدارت څلور لارې او جمهوریت روغتون ترمنځ سیمه کې وشوه چې د سولې د عالي شورا او اروپایي اتحادیې دفترونه د هند سفارت او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونه ورته نږدې دي. د هند ولسمشر رامنات کووند پر ټویټر لیکلی چې د تروریزم له ځواکونو سره په جګړه کې هند اوژه په اوژه د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی. د فارس خبری اژانس په حواله د ایران حکومت هم په کابل کې حمله غندلې ده. د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس په حواله د هغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پرون ولسمشر محمد اشرف غنی ته پیغام استولی او ویلی دی چې داسې جنایت او له ګناه ډک عمل غندي او د حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د پاریس شار والی انا هیدالگو پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د پرونی خونړۍ حمله د قربانیانو د درناوي او د پاریس د خلکو لوري د غم شریکي څرګندونو لپاره به د شنبه په شپه د ایفل برج څراغونه مړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی په یوه اعلامیه کې چې پرون ماخوستن خبره سوه د حمله د غندلو ترڅنګ ویلي دا کارونه د سولې د هڅو او د افغانانو ضد دي. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت خلکو او هغو کسانو سره چې سوله غواړي مرسته کړي او مرستې به یې جاري وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې منشي میروسلاو لایچک په کابل کې د حملې د غندنې ترڅنګ پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد زیاتېدل د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو پر دې ځانګړي اندېښنه څرګنده کړې چې د حملې لپاره له داسې یو موټره کار اخیستل سوی چې د امبولانس په ډول رنګ سوی و او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار یې بللی دی. تدامي چې یاماموتو ویلي د شنبې د ورځې حمله بې رحمي ده. هغه کسان چې داسې حملې پلان او تنظیم کړي باید عدالت ته مخامخ سي او حساب ورسره وسي.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو هم د کابل د پرونی حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي خو مخې در دی چې د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو له اجمل تورمانه به واورو چې همدا شېبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي. تورمان صاحب.
بله سروان صاحب به هم سلام. دا چې جزئیات سره به ورسته ان شاء الله دا ورسپانو درته وی فقط وسې وازی دا چې په کابل چا ورسپانو تر ډیر نن عناوین هم د موضوع ته ځانګړي شوې دي. مثلا هیواد ورسپانه لیکلي ترګر یو زل بیا په کابل کې نه بخون کې ستر جنایت تر سره کړ. دوی بیا په سر خپل سر مقاله کې هم همدغه موضوع تعقیب کړي لیکلي ترګر بریدونه د استخباراتي کړیو کمزوري او د بیګنا ولس کمزوري او د بیګنا ولس قرباني. مسیر خپلواکی ورځپاڼه هم لیکلي چې ځانمرګ برید په کابل کې نږدې 300 تنو ته مرګ ژوبل واړول. مسیر په سرمقاله کې به خپل لیکلي د وحشتونو نوې صفه افغانستان کم لوري ته بیایي. دغه شان ویسا ورځپاڼه هم لیکلي په موټر بم برید کې کابل بیا په ویر ډوب شو. ویسا سرمقاله کې بیا لیکلي کابل وایي چې د چا سپیره نظر وخوړي. ارمان ملي ورځپاڼه هم همدا موضوع اخیستې ده. دوی بیا لیکلي چې غنی با کابیناش استعفا بدهد. دغه شان افغانستان ما خپلواک ورسپانه هم امدا موضوع تعقیب کړی ده. دوی هم په بیلابیلو موضوعاتو د دغه بریټ په اړه خبرې کړې دي. څاروان صاحب چې په جزئیاتو سره به راوروست خبرونه کې تاسو ته وړاندې
ډیر مننه. کور ودان تورمن صاحب لکه څنګه چې مې مخکې ویل اکثرو ویډیوز ورسپانه هم د کابل د پرونی حمله جزئیات خبره کړې دي. ټلګراف ورسپانه مثلا لیکلي دي چې د کابل دا برید د دغه شار د تیر کال د می د میاشتې د زنبق څلور لارې له برید سره ورته برید و. په هغه برید کې له ټانکر څخه کار اخیستل شوی و او ډیر خلک پکې وژل شوي و. په دې برید کې هم ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کاناډا ګلوب اند میل د دې پېښې د تلفاتو شمېره او د حملې د څرنګوالي په اړه د معلوماتو د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې دا برید د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل له حملې برابر یوه اونۍ وروسته وشو. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د دې پېښې په اړه جزئیات خپاره کړي دي، خو له دغو جزئیاتو تیریږو ځکه چې اکثره دا مطالب پرونی دي. د پرونیو معلوماتو پر اساس دي او په دې موضوع کې نور تغییرات هم راغلي دي، د تلفاتو شمېر هم زیات شوی دی. بل موضوع چې د افغانستان په اړه په مطبوعاتو کې راغلی ده هغه د ایروایشیا ویو خپرونې یوه لیکنه ده. په دې خپرونه کې لولو: سوله ایز افغانستان په آسیا کې د هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د ارتباطاتو په رامنځته کولو کې کلیدي رول لري. په دې لیکنه کې وړاندې لولو: افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې د نړۍ او سیمې له بازارونو سره په ارتباط کې ستونزې لري، خو په عین وخت کې دا هیواد د آسیا په زړه کې موقعیت لري چې درسته سیمه د ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له پلوه سره نښلوي. خو دا کار هغه مهال ممکن دی چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د مخامختیا پر ځای اقتصادي ګټو او پرمختګ ته پام وکوي. ایروایشیا ویو خپرونه وایي د طالبانو د رژیم له پرزیدو راوروسته افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ په ترانزیت کې هم ښه وده کړې، خو خراب امنیتي حالت د افغانستان د حکومت هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خپرونې په باور له امنیتي ستونزو سره سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو او میکانیزمونو لپاره زیات فرصتونه شته چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو لپاره حد چې کوي. ایروایشیا ویو خپرونه زیاتوي: د افغانستان په شان په وچه کې ایسار هیوادونه د خپلو ګاونډیانو له کبله له نړیوالې او سیمه ییزې سوداګرۍ بې برخې پاتې کیږي، او د دې ډول هیوادونو سوله، امنیت او سوکالي په ګاونډیو هیوادونو پورې تړلې وي. زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 نیوي اوري. د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو مخې تر دې، په کونړ کې ښځې وایي په روان جنگ کې د ټولنې تر نورو غړو دوی زیاتې زیانمنې کیږي. نو ټولو ښځو ته پکار ده چې په کورونو او کلیو کې د جنگ په زیانونو او د سولې په ګټو خبرې وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې ښځې وایي څلور لسیزې وشو چې افغانان د پردیو لخوا په تحمیل شوو جنګونو کې وژل کیږي، ټپین کیږي او وطن ورانیږي. روان جنگ کې هدفونه د نورو پوره کیږي، خو جنازې، زخمیان او ویرونه یې د افغانانو کورونو ته وړل کیږي. نو افغانان ته پکار دي چې خپل دوست او دښمن وپیژني او له جګړو لاس واخلي. 25 کلنه مریم وایي:
او دا روان څلوخ کولو کې جنگ دی، او جنگ دی د بچی سرپرست پاتې شوی دی، خويندې کندې شوی دی، میندې بوري شوی دی، وطن وران شوی دی. او
خځې وایي دوی کولی شي چې په کورونو کې نارینه و ته ووایي چې له جنگ، جګړو او ورورژنو لاس په سر شي او د سولې لار خپل کړي.
خځې کولی شي خپل خاوندان، ورونو ته، ورېرونو ته ټول ته چې جنگ خلاص واخلي، راشي قلم را واخلي، نو خپل وطن آباد.
زمانم ګلدسته دي، لکه یو خور یا مور کولی شي چې د خپل زوی یا خاون یا بل دسی یا خپل خپلوان چې د جنگ منی کی ورته چې جنگ ته مزه، یعنی کو خوري او کوموري توی چې زبا، یعنی بل زوی څوک نه لرم، کور کې څوک نشته دی، کوستا د خزه کوند سی د ماشومان ماته پاتې شي، نو دا به د دې سرپرستی به څوک سرته ورسوي.
دوی وایي پر روان جنگ کې له ټولو زیات زین خزی ویني، یو همدا وجه ده چې له نورو زیاتې زوريږي او کړاوونو سره مخ کیږي. که خويندې، میندې او میرمنې غواړي چې بې وروره، بې خاوند او بې زوی نشي، نو ورته پکار دي چې له روان جنگ منی کړي.
نو مې پاکیزه ده کونړ ولایت دم کې اوسېدونکو چې همدا خزی دي چې د دوی ځامن جنگونو ته تللي دي، مړونه جنگونو ته تللي دي، خپل خپلوان ورونه دي، کلی ورونه کې هر څه دیو دیو ته د ذهنیت ورکی کنه چې شدی جنگ نه لاس واخلې، ځکه زیات قربانی نه هم د خزي کیږي. مین دی بورو شولې، خويندې کونډې شولې، خويندې چې دی به ورور شولې، نو دی په سول را وستو کې چې دی دی ډیر مهم رول لري خپل ورونو ته بکورونو کې وای کنه چې دی جنگ نه لاس واخلې راشي خپل هوا د جوړې کوي ځکه چې دا د پردی اشاره ده چې دی په غولېږي
دوی وای په دغه جنگ کې نه جنازه پامن کې ده نه واده نه جمعات نه خونځي او نه هم د لوبو میدان نو ټول افغانانو ته پکار دي چې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ سره یو موټی شي همدا یووالی به مو له روانو ناخوالو وژغوري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خوست چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په دې ولایت کې د برېښنا د سبسټیشن د جوړېدو په ګډون د برېښنا د پایو د نصب او مزو د غځولو کارونه بشپړ شي دوی دا څرګندونې په خوست کې د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د چارو څخه د کتنې په مهال وکړې له سیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور
کڅه هم باید روان زګی د اسکال د فبروري د میاشتې تر پایه په خوست کې د وارداتي برېښنا لپاره د 1.5 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د سبسټیشن د جوړولو چارې بشپړې شي خو چارواکي وایي چې د پروژې په پایل کې د زینو ټولنیزو ستونزو له کبله ممکن کارونه یو څه وروسته سرته ورسیږي د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې د دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو د بیډلې په ملتیا د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سبسټیشن د چارو کتن لپاره ورغلی اول
سره د دې سری پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي ولې چې اگر کوم د پروژې په اوایلو کې یو لړ اجتماعي ستونزې د پدې مسیر د لارې کې موجوده وي تر څو د ځمکو د استملاک او د شخصي او دولتي املاکو د تثبیت مسله مطرح وه ولې په مجموع کې د کار پیشرفت نه خوښ یو اتیا په سره د پروژې کارونه د دوی د وینا په اساس تکمیل شوی دوی تعهد په اساس چې پراتمن کې شپږ میاشتو کې به ان شاء الله مونږ نه یوازې دا سیدي سبسټیشن ټول چارې بشپړې کو بلکې دا د لاین غځونې پروسه هم د مرکز ګردیز نه تر خوست دغه سټیشن پورې دوی تکمیل کړي
د پروژې یو تن انجینر احمد خالد حکیمی ویل تمه لري چې دوی به د انسټالیشن او د وسایلو د نصب کارونه تراتلونکو دوو میاشتو بشپړ کړي نوموړی د پروژې د مشخصاتو په باب وایي
قرار است کې لاین 220 کیلو ولټ په یسب سټیشن
ټاکل شوی 240 کیلو واټ برېښنا د خوست له سب سټیشن سره وصل شي یا سب سټیشن د 2.5 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري له دې سب سټیشن څخه اته ویزه راکړي نوی ته برېښنا ورکول کېدای شي زه ویلی شم چې په راتلونکو دوه میاشتو کې مونږ د انسټالیشن او د وسایلو د نصب کارونه سرته رسوو
انسټالیشن او نصب تجهیزات خود اکمال میکنیم یا تکمیل میکنیم
د خوست برېښنا شرکت د ادارې مشر له خلکو غواړي چې د سب سټیشن 1500 متر نږدې دی د آبادۍ له جوړولو ډډه وکړي ځکه په نږدې ساحه کې د خلکو اوسېدل هغوی ته د مالي او ځاني زیانونو د پیښېدو سبب کېدای شي د ول په خوست کې د 10 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د لمریز برېښنا سب سټیشن لپاره ځمکه ځانګړې شوې چې په ډېر لاند وخت کې به کورونه پیل شي
ځمکه ځانګړې شوې ده اسناد مرکز ستولې دي په درکات نه خلاص لسی
د کتنې په ترڅ کې د خوست مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د اوبو برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د برېښنا سب سټیشن د جوړېدو همدارنګه د برېښنا د پایو د نصبېدو او مزو د غځولو له کیفیت څخه د نظارت او بررسۍ لپاره د مسلکي او تخنیکی ټیمونه ورولېږي خود سب سټیشن انجینرانو ول دوی خپل کارونه په لوړ کیفیت او د پروژې د مشخصاتو سره سم ترسره کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د چک جمهوریت د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوی کاندید میلوش سیمن بریالی وبلل شو په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12مه او 14مه نیټه ترسره شو چې میلوش زیمن 38.5 او د هغه سیال کاندید شپږ اشاریه شپږ فیصد رایې خپلې کړې وې د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي
د چک جمهوریت د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې میلوش سیمن په دوهم دور کې 15.35 رای ګټلی او د جمهوری ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده په ټاکنو کې د میلوش زیمن رقیب کاندید یژی دراهوش چې د اروپایي ټولنې پلوي کوله 43.63 رای ګټلی او انتخابات یې بایللی دي دراهوش په ټاکنو کې خپله ماته منلې او زیمن ته یې د بری مبارکي ویلې ده میلوش زیمن 23 کلن دی هغه پرون د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل
میلی موی پشارتلا دوولته می
د دا زما وروستی سیاسي برای دی او له هغوی مننه وکړه. میلوش زیمن وویل، ګرانو ملګرو، اجازه راکړئ چې د چک جمهوریت د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د زړه له تله ستاسو د ملاتړ او مرستې مننه وکړم. موږ به له تاسو پرته نه وای ګټلې. سره له دې چې په چک جمهوریت کې جمهوري ریاست تشریفاتي مقام دی، خو یو مهم صلاحیت لریم او هغه دا چې پریکړه کوي چې څوک نوی حکومت جوړولی شي. په چک جمهوریت کې 8.4 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی او په لوی شارونو کې په FM 3.5 چپه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسیدو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یامامتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او تر سره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د فراه نوی امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار ونه کړي او لږتر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کاندید میلوش زیمن بریالی شو. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بلې خبرونه تستړی مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به څه وي او ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې لا کورنۍ سره شریک کړي. د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی حدیث پر دې سره وړاندې کوي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډیر ځوانان په دې هڅه کې وی چې په کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس بیا غواړي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند د خصمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. د ځوان لیکوال یونس تنویر په باور په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرا لویږي، همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی.
د لوګر اوسیدونکې ملکه وایي د هلکانو په پرتله نجونې ډېر کله خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي. دوی دا کار په دې خاطر کوي چې د کورنۍ له خبرو ځان خلاص کړي. خو د ملکې په وینا د نجونې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي، او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج له دې څخه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نورو لویو لویو ستونزو ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلي وي، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند ونه کړي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې ته خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دې نیو کوي چې تا پکې یار دا خبره وا څنګه دا شو دي. اوله باید اما تحقیقاتو کې پس لاغنه دي، باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځنه یعنی خلاص شي، او دا کول شي خپل غ تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې وی ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزو سره مخ وه، خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شو کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړئ.
عبدالحق سلامزوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یو چاته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغې له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشه موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي، وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولای شي خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې.
استاد، که لومړی دا راته ووایه چې ولې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سرنه پیږي چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه دوی یو تاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط تقوی پرېږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته یې انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوږ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ
ده. استاد که دا راته ووایي چې ځوانان څنګه کولی شي هغه خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزه یې حل کولی شي شریکې کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس په نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. خو زه وایم چې دا ټولې هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کورونو پورې مربوطې دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې یو فضا مسئله ده چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنی دا کوي چې رابطه دلته تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د وکیدای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخکار شي. که په ژوند کې لسونز سره مخ وي خبر دا وي چې له چا سره شریک کړي او مشورې ترې وغواړي. یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لاره دروخی چې تاسو په سوچ کې به هم ناراضي یا بخپله در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بلې خبرونه ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواری یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سره محترم لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر شکر ډېره مننه راتګ څخه مو سږ کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالي کال چې د قوس په آخر کې ختم شو په دې کال کې مونږ یو سل نه شپېته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې چې په دې کې درې اویا میلیارده د دې ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی مانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوی او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم تر ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالی لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې. یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدای دی چې د وزارت فائده می څخه ترازوګان هغه شو. بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو پخې کې متاسفانه د فساد دغه شته دي، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې دریږي او هغه وزن خودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی، د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره وو، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږی. یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر وخت په جدي الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زمونږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات شتون زشته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې دغه نظارت وشي چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته تاسو خپل هم یادونه وکړه، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسیدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوس وختو کې مو یو بل پروگرام غواړو چې شروع یې کړو ان شاء الله په لاندې وخت کې به تاسو ته هم خبر درکو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کېږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي د هغوی همکاري را سره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې کنه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریف په برخه باندې ده داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې داسې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسی کنه بیا مختلفې ادارې مغلطه درایي څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کې دومره به دوی هم پستونځو کې.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثر چارواکو هم نه لوس دغه مشکل شته
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول ولې هغه کارکوونکي وهلی د ګمرک.
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقال
بدون د محصول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوي
نه خیر نه نه هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. مونږ ته چې کوم ابتدایي بررسی شوې دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باب کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې څه جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به انشاءالله نه تنها د افغانستان د وزارت مالی رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به د هغې په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجراءاتو په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موین صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که دا هم راته ځواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډېرو خلکو هغه لیست ولیده چې د ګمرک نه پیسې یا ځینې اشخاصو ته یا کسان ته ورکول کېږي، دغه موضوع حقیقت لري که وي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاصو ته ورکول کېږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پې خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړې ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه د پیسې راځي او چا ته ورکول کېږي، ولې ورکول کېږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر مونږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې مونږ توقع داده چې هغه اخري نتایج مونږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو مهین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا خو وخت.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږې، د خپل نیکاو د بابا پر کلي دی، هدیرا کې د خپلوان پراته دی، سوکه پرون سوکه پپا وشتلی، ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږې. شته جنازه را پته دمر کی چغو پله کور اخستې، خوشنو جل کو باندې دو تو نگر دې، وانا خبر سو خبر اور اخستې، دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وینی کرم او ماشو کو بنا، جوانا تا سوچے چھے گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی، دبی خلوت سونو تر گلو نیراوی، دغم لسان دوست دی سوی کسی، بیا تلونو تر گلو نیراوی، بلا جی واقلم میرا نیا جوانا، مور چل داد خونیانو جالی، بلا جی واقلم میرا نیا جوانا، پریدا مور چل داد خونیانو جالی، دا Morchala golema oravan